په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم دا ازادي رادیو ده. په دې وساته خبرونه کې موضوع امید زهیرمل حرکلای کوي. مهم خبری او تحلیلی موضوعات به واوري. خلومړی لند خبرونه. نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې لیکلي چې په دې هیواد کې اوسنی حالات ویرونکي دی او که یې مخه ونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد پسې ډیر خراب شي. نړیوال بانک په وینا د 2020 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څه باندې یوه برخه کم شوي دي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. تفصیل به د روانې خبري مجلې په دوام واورئ. تو روغتیا د نړیوال سازمان مشر له نړیوالو ګیله کړې ده چې د اوکراین پر جګړې دومره تمرکز کوي چې د افغانستان په څیر یو شمیر هیوادونه یې هیر کړي دي. تدروس ادهانوم دا خبره پرون له جنیوا څخه خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس لارې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ټویټر ولیکل خپلو هڅو ته په افغانستان کې دوام ورکړي. سره صلیب په افغانستان کې له درې دېرش روغتونونو سره مرسته کوي او تر لس زره ډېرو روغتیایي کارکوونکو ته معاشونه ورکوي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې تیر شپه د یو موټر د چپاکېدو په پیښه کې اتل لس کسان ټپیان شوي دي. د زابل د عامې روغتیا ریاست چارواکي په ټپیانو کې د درې تنو روغتیایي حالات نازک ښایي. تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی. جزئیات به هم د دې خبرونې په دوام واورئ. په پکتیکا کې دیني عالمانو له طالبانو غوښتلي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو عالمانو پرون په خرنه کې د یوې غونډې پر مهال وویل زده کړې پر نارینه او ښځو فرض دي، نو لکه څرنګه چې د هلکانو تعلیم ته پاملرنه کیږي د نجونو زده کړو ته دې هم توجه وشي. تر دې مخکې په کابل، مزار شریف او هرات ښار کې هم دیني عالمانو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه. روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړیو بندیز لګولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلی چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړیو د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل نور بندیزونه هم په پام کې دي. د کانګرس پر دې غړیو ماسکو ته د سفر بندیزونه لګول شوي. په ورته وخت کې د روسیې د کاناډا د سنا پر 80 غړو هم ورته بندیزونه لګولي او ویلي دي چې نور اقدامات هم په نظر کینی ورشوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 800 میلیونه ډالرو پوځي مرسته اعلان کړی دی. په دې مرسته کې هیلیکوپټر هم شامل دي. ښاغلی بایدن د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی سره پرون پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه یې له دې مرستو خبر کړ. تاسو ازادي رادیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شئ. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې تر څنګ وایي د طالبانو په واکمنۍ دو سره د سړي سر عواید لا کم شوي دي. خو د عاید د کموالي دلیل څه دی؟
دلیل همدا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بېباوري رامنځته شوه. خلک د خپل سرمایې ویسلې یا کوشش وکړي چې خپل سرمایې محفوظ وساتي.
د اروپایي پارلمان یو غړي وایي که طالبان د نورو افغانانو خبرو ته غوږ نشي د خلکو ستونزې به لا نورې ډېرې کړي.
We have a small representation here in Kabul.
مونږ دلته په کابل کې یو وروکې استازي توپ لرو چې زما په سر خلکو ته زمينه برابرې وي چې سفر وکړي او وضعیت ته وګوري.
دا به هم واورئ چې د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف هند سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره نریندرا مودی ته وړاندیز کړی او د خپرونې په دوی منی مئی کې به درته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو اونیزې خپرونې هم خپرې کړو. ملتیا مې وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشوي. د ازادي رادیو خبري کړي مطالب زموږ پر ویب پاړه هم لوستلای شي. ازادي رادیو .com زموږ پته ده. ټولنیز رسنۍ کاروي فیسبوک /ازادي رادیو. خوښ کړئ. د مهم موضوعاتو تر څنګ ګڼ شمیر جالب موضوعات او ویډیوګانې هم پر خبري شوې دي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې د دې هیواد اوسنی حالات ویرونکي دی او که یې مخه ونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د نړیوال بانک په وینا د 2020 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوي دي. په لندن کې میشته اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر د سړي سر عواید
په یو هیواد کې د کورنی تولیداتو مجموع، البته د مجموع د کورنی تولیداتو تقسیم
د هیواد پر وګړو هغه عادت چې لاس راځي دته د سړی سرایت وي.
د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک جګپوړی اقتصاد پوه توبیاس هاک پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نړیوال بانک معلوماتي راپور د چهارشنبې په ورځ یوې غونډې ته وړاندې کړه. وی ویل افغانستان د نړۍ یو خوار هیواد دی چې اقتصاد یې نور هم پسې خراب شوی دی. رویټرز اژانس څرګندوي چې د طالبانو واکمني د دې سبب شوه چې په امنیتي او اقتصادي برخو کې پر افغانستان مرستې بندې شي او بندیزونو د افغانستان بانکي سکتور کمزوری کړی دی. د نړیوال بانک په نوي راپور کې راغلی دی چې شاوخوا 30% کې افغانان د خوراکي موادو د اخیستو لپاره کافي پیسې نه لري او 30% دا توان لري چې خوراکي مواد واخلي خو نور څه نشي اخیستلی. نړیوال بانک څرګندوي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ویرونکی دی. دغه بانک وړاندوینه کوي که چیرته اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي سړي سر عواید به له 2000 او د 6 کال تر اخیره شاوخوا 40% ښکته شي. د امریکا متحده ایالاتونو په مارچ میاشت کې لشپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره له طالبانو سره پر مهمو اقتصادي موضوعاتو غونډې وځنډولې. په ځینو دې غونډو کې د نړیوال بانک استازو هم برخه اخیسته.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو او ترخوای د سړي سر د عوایدو د کمیدو په اړه مو د دې بانک د خبرې کړي راپور په اړه جزئیات اوریدل. خو د افغانستان د خلکو د سړي سر عواید ولې راکم شوي دي؟ داسې حال کې چې نږدې هر ورځ افغانان ګیله کوي چې کارونه له لاسه ورکوي او ترخوای اقتصادي وضعیت هم خرابېږي. همکار مي احمد شیبر د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر سره مرکه کړې او د دې لتونو په اړه ترې پوښتلي دي.
افغانستان کې تولیدي حالت نه منګي او تجارتي حالت تر اغلو دلیل امدا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بے باوري رامنځته شو. خلک د خپل سرمایه ویسل یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي. بازار کې بے باوري شو د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بے ثباتي دغه مسائل باعث زده شو چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. کارخانې د منګو تاسو یو تعداد په ټپه ودرېدلې او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډېر زیات فیصدي را کم کړ. په دغه دلیل منګو د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کېږي.
څنګه کېدای شي چې کسان تاسو د اعتماد او اعتبار مسلې ته اشاره وکړه چې دغه کورنی ناخالص عواید زیات شي په افغانستان؟
اول خود دا چې په افغانستان کې دننه یو قوي اجماع د خلکو د نظام یا د حکومتونو ترمن دا واټن چې دی چې را پیدا شوه، خصوصا په د تیرو یو میاشت کې دا لا هم زیات شو. د اسلامي امارت د روسي تصامیم له مخې د یو بې اعتمادي ده او د تحصیل په برخه کې هم خصوصا د ښځینه ښوونځیو البته د وګم ټولګي نه پورته دغه ښوونځي او تړل پاتې کېدل باوجود چې دوی تعهد یې کړی چې موږ د خلاصو په سر دي کې دا خپل ټول د بې اعتمادي او بې باوري زمینه را مسایده کړې د خلکو د دولت ترمنځ. چې همدا د خلکو د دولت ترمنځ بې اعتمادي باید زده شوی چې د افغانستان او د نړیوالې ټولنې ترمنځ هم بې اعتمادي لا هم زیاته شي او افغانستان په تجدید یو پنځه وخت پاتې شي.
لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې کوم دلایل د دې باعث شوی دي، نو دا خو د نړیوال بانک د تیر 2021 کال وروستي څلور میاشتې یاد کړي دي. په دې حساب له دې نه وروسته څلور میاشتې که چیرته د افغانستان سړي سر عوایدو اټکل کوي نو دا خو به نور هم کم شي. همداسې
بېل شکه تر څو چې یو تغییر رانشي، یو مثبت تغییر رانشي او موږ نتایج ونه وینو په سر کې، دا به وضعیت په پنده ډول رواني. اسلامي امارات تر اوسه نه دی توانېدلی چې بهرنۍ ټولنې ته قناعت ورکړي تر څو چې د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې آزاد شي. دا یو په دې چې په هغه پیسو کې یو زیاته برخه د افغانستان د خصوصي سکتور پیسې دي هغه هلته پاتې دي. دا یو بل د افغانستان د بانکونو مراوده د نورو نړیوالو بانکونو سره دا بل غټ دلیل دی. درېمه مهمه خبره دا ده شبکه چې د خلکو دایت سطح چیزه ده. خلکو دایت سطح په څه دلیل ده؟ په دلیل چې دوی اشتغال نه لري، کار نه لري، عاید نه لري. هغه څه چې د منګ او څه په اصطلاح کورنۍ داخلي ناخالص عواید جوړي دغه شی نه جوړي. په دلیل نه جوړيږي چې افغانستان کې خلک بیکاره دي، بیروزګاره دي، دوی نشي چې خپل ځان ته عاید ولري او دا عاید چې لاسته راوړي چې د دنده عواید په واسطه دوی بازار ته مراجعه وکړي او خرید وکړه ترڅو چې بازار کې د اقتصاد سرخه وسرخیږي، ترڅو چې دغه خلکو د خرید په توان کې تغییر را نشي، دغه وضعیت به پنده ترتیب لا هم به زیات شي.
د اقتصادي چارو شلونکی دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د سړي سر د عوایدو د کمیدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه له احمد شیبر سره مرکه کوه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای څنګه
خبرونه په پایل کې مو اوریدل چې د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې 13 شپه د یو موټر د چپکی دوه په پیخه کې اتل لس کسان ټپیان شوې دي. د زابل د امیر اختیار ریاست چارواکي په ټپیانو کې د درې تنو روغتي حالت نازک خای. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د زابل د امیر اختیار ریاست ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې 13 شپه شاوخوا بجې د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ د جلدک په سیمه کې د یو بای فور موټر د چبکېدو په پیښه کې اتلس کسان زخمیان سوي دي. د ښاغلي حکیمي په وینا د پیښې ټول زخمیان د مرکز کلات روغتون ته انتقال سوي چې د درو کسانو صحي حالت د اندېښنې وړ دی.
اتلس نولس کسه زخمیان ول روغتیایي ټیمونه ډېر په بیړه او ډېر په مجهز شکل باندې د حادثې ځای ته ورسېدل. ناروغان ټول روغتون ته را انتقال کړل. اوس الحمدلله وضعیت ډېره حاله پیل شوه. ځینې ناروغانو حالت لږ
بلخوا د رحیم الله په نوم د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې بای فور موټر له کندهار زابل ته پر لاره و چې د تخنیکي ستونزې له امله له سړک اوښتی او چپه سوی. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د سړکونو خرابوالی او په ځینو حالاتو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.
و موریدل چې 13 شپه د زابل پر شهر صفا ولسوالۍ کې ترافیکي پیښه شوې او نږدې 13 د نب کې ټپیان شوې دي. هغه بیا د اروپایي پارلمان یو جرمني غړي چې کابل ته راغلی وایي دې ته سخته اړتیا شته چې طالبان د نورو افغانانو خبرو ته غوږ کېږدي. هغې خبرداری ورکړی که داسې ونه شول د دې په خبره د افغانانو ستونزې به لا پسې زیات شي. جزئیات په دې راپور کې.
هینا نویمن د اروپایي پارلمان غړي په خپل ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي دي چې تر هغو به اروپایي ټولنه طالبان په رسمیت ونه پیژني چې دوی د دې په وینا خپلو خلکو ته حقوق نه وي ورکړي.
موږ دلته په کابل کې یو وړوکی استازیتوب لرو چې زما په څیر خلکو ته زمینه برابروي چې سفر وکړي او وضعیت ته وګوري. زه فکر کوم چې دا د تعامل لپاره ښه دی، خو لا د دې وخت نه دی چې په رسمیت وپیژندل شي. تر څو چې طالبان د افغانانو حقونه ونه پیژني، موږ به طالبان په رسمیت ونه پیژنو.
اغلی نویمن په کابل کې پرون وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. طالبانو د تیر کال په روسیو کې شمنه کړې وه چې د وري په درېمه به ټول نجونی او هلکان ښوونځیو ته ځي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي ورپورته نجونی له زده کړو راوګرځولې. هینا نویمن په اروپایي پارلمان کې د جرمني غړي څرګنده کړه چې داسې ښکاري چې طالبان ښه جنګیالي دي او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې واکمنان شوي دي، خو حکومت کول نورو مهارتونو ته اړتیا لري. په ځانګړي ډول داسې مشرانو ته ضرورت لري چې د خپلو خلکو خبرې اوري. دې زیاته کړه چې هیله منه ده په دې برخه کې د ښځو او اقلیتونو په ګډون طالبان له خپلو خلکو سره خبرو ته کښېني. د نوموړي په وینا که چېرته طالبان داسې ونه کړي، ناهیلیتوب به پسې زیات شي او سرغړونې به ډېرې شي.
د طالبانو مو د اروپایي ټولنې د یوې غړي د پارلمان د یوې غړي غوښتنې په اړه باندې واورېدل. خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو په دوام د 1400 کال د کانکور برخلیک هم څرګند نه دی. دې مسلې هم یو شمېر نجونې په تېره هغوی چې له یوه کال راهیسې د کانکور ازموینې ته تیارې نیولی ډېرې اندېښمن کړي دي. دوی وایي نه پوهېږي چې د کانکور ازموینه به څه کال واخیستل شي او نجونو ته به پکې د ګډون اجازه ورکړل شي که نه. جزئیات په دې راپور کې.
تباسم په تیر کال کې لټول ننګونو سره سره د 401 کال د کانکور آزموینې ته چمتووالی نیولای دی. خو نوموړی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر اتاک او د انجونو پر مخ د لیسو د دروازو تړل یې د زده کړو د دوام او پوهنتون ته د تللو هیلې مړاوې کړې دي. تباسم وایي که څه هم د کانکور آزموینې ته دوه میاشتې پاتې دي، خو په خبره یې د دې مهمې آزموینې د ترسره کېدو په اړه ورته تر اوسه څه نه دي ویل شوي.
دا لا څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه په اخیستل کېږي او که نه. تر اوسه حتی په ولایتي کچه هم د کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوي. موږ په ډېر اندېښمن یو چې څه به کېږي. کله چې نجونې ښوونځیو ته پرې نه ښودلې، دا څرګنده نه ده چې څه به کېږي. کېدای شي د کانکور په ازموینه کې هم همداسې وکړي.
په وروستیو کلونو کې د کانکور آزموینه د اوړي په میاشت کې اخیستل کېده او د منی په سمستر کې به د نوي بریالي سویو زده کوونکو لپاره درسونه پیلېدل. خو سږ کال د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د کانکور آزموینې د اخیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د دې تر څنګ څه موده وړاندې د 401 تعلیمي کال له پیل څخه لږ مخکې دغه وزارت اعلان وکړ چې د تیر کال د کانکور آزموینې د بریالي سویو کسانو درسونه به د وري په میاست کې پیل سي. خو لا تر اوسه د دغو نویو محصلانو لپاره د درسونو د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. صادقه شیرزاد په 401 کانکور آزموینه کې د هرات پوهنتون د انګلیسي ادبیاتو پوهنځي ته بریالۍ شوې ده. دا وایي چې د روانې میاستې په پیل کې د نوم لیکنې لپاره اړوندې څانګې ته ورغلې وه، خو ورته ویل شوي وه چې تر راتلونکې خبرتیا پورې به یې ټولګي تعطیل وي.
زمانی که خبر شدم پوهنتون
کله چې ما واورېدل چې پوهنتونونه پیل شوي و، راغله ما ته وویل شوه چې نوي بریالۍ شویو کسانو درسونه لا نه دي پیل شوي او لا تر اوسه زموږ د درسونو د پیل کېدو خبر نه دی راغلی. زه د یوې نجلۍ په توګه او د هغه چا په توګه چې پوهنتون ته د بریالۍ کېدو لپاره مې زیاتې هلې ځلې کړي، زه هیله لرم چې درسونه ژر تر ژره پیل شي.
هڅه مو وکړه چې د 401 کال د کانکور ازموینې د نیټې په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو. خو د دغه وزارت وایان احمد تقاس موږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو د ټولو ښوونځیو د بیا پرانیستلو د ژمنې خلاف له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکي ښوونځیو ته له تللو منع کړي دي. دوی د خپلې دغې پرېکړې دلیل د مشرتابه امر بولي او وایي چې دوی د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو د یونیفورم د اسلامي کولو لپاره په یو پلان کار کوي. هغه اقدام چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه له نیوکو سره مخ سه. اوس د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو نجونو ترمنځ دا ویره خپره سوي چې د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون او پوهنتون ته د تلو اجازه ورنکړل سي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
لسمی داسې د پاکستان نوې صدر اعظم وای اسلام آباد غواړي له هند سره روغه وکړي. شهباز شریف خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د مبارکۍ د پیغام په جواب کې ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په ګډون د ټولو شخړو پر سر د سولې ایزي حل لارې غوښتونکي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د پاکستان نوې صدر اعظم شهباز شریف وایي چې اسلام آباد له هند سره د سولې ایزو او ګټورو اړیکو غوښتونکي دي. د ده له دې خبرو سره د جرمني اژانس په وینا دا هیلې زیات شوي دي چې د ده له ټاکلو سره د دوو اټومي سیالو هیوادو ترمنځ شایي ډیپلوماتیک روابط بهتر شي. شهباز شریف وروسته تر دې چې له نریندرا مودي څخه د ده د صدارت د مبارکۍ پیغام ترلاسه کړ، په ځواب کې وویل پاکستان له هند سره د ښو ګټورو اړیکو پلوي کوي او د ټولو ستونزو لپاره د جموں او کشمیر په ګډون د سوله ییز حل ملاتړ کوي. شهباز شریف په خپل پیغام کې هند ته ویلي دي چې راځئ سوله ټینګه کړو او په اجتماعي اقتصادي برخو کې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پاملرنه زیاته کړو. د دوشنبې په ورځ وروسته تر دې چې له عمران خان څخه د باور رایه مرکزي پارلمان واخیسته، شهباز شریف د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه غوره شو. د پخپله لومړۍ وینا کې د بهرني سیاست په تړاو د مخکني حکومت ناکامۍ ته اشاره وکړه او ویې ویل چې اسلام آباد غواړي له نوي ډیلي سره ښه روابط ولري. د ده دې خبرې د هند صدر اعظم واڅاوه چې د مبارکۍ پیغام ورولي شي. نریندرا مودي په خپل پیغام کې ویلي دي چې هند د سولې، ثبات او له ترهګرو څخه د پاکې سیمې غوښتونکی دی. د شهباز شریف مشر ورور نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم ټاکل شوی دی، د خپلې واکمنۍ پر مهال هڅه کوله چې له هند سره اقتصادي، تجارتي او په ټوله کې اړیکې ښه کړي. په 2014 کال کې نواز شریف د نریندرا مودي د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هند ته هم ورغی. د 2019 کال ل اگست را په دیخوا چې هند تر خپل واک لاندې کشمیر څخه د خود مختاری واک اخیسته دی، د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ کرکټ نور پسې زیات شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د رواني خبري خبرونه په دوام پاتې لاس د قياس عبد الله الدين زنه مهم موضوعات وړاندې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم، د خبرونه د برخې تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. دلته مو درته دوا راپورونه راغون کړي. ورسته به وری چې په کندهار کې یو ډول نباتي آفت لګیدلې چې بزګران اندېښمن کړي دي، خو په سر کې درته دا وایو چې د پکتیکا اوسیدونکو د دوی ځوانانو ته د کار او زده کړو د مناسب شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. بل لوري ته ځایي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو مدني فعالان او قومي مشران غوښتنه کوي چې د دوی اولادونو ته د زده کړو او کار کولو مناسب فرصتونه برابر شي. دوی د نجونو د زده کړو په اړتیا هم ټینګار کوي او وایي لشپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د پکتیکا اوسیدونکو له چارواکو دا هم غواړي چې مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د خپلو مسلکونو کې د کار کولو زمینې برابرې کړي. د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو فضل غنی وایي
د افغانستان تر روډ تر بلڅ تر نلکی تر کاریز تر هرڅ سه کوم مرسته روانه دي. دا ولس مرسته تارتیا نه لري، باید دی ولس ته خپل تعلیم را مخته کی کاغه د جنکو د جنکو په بابا نشه کوم مولای صاحبانو پریکړه کړی ده چې دا به تر شپږم وي. هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نموم نشه لیکاله، بیا به هتا ډاکټر څنګه جوړی. دا لازمی ده، په هر چا فرض ده، باید دا حقوق که طالبان دی که عام خلق دی که هر څوک دی که کوم لاسوانه لري باید له دغه سره سمه مشوره او مایده وسی.
مدنی فعال جان محمد مبارز موی چې د پرمختګ او سوکالۍ یوازینۍ لار علم او پوهه ده او سنۍ حکومت باید د ځوانانو زده کړو ته جدي زمينه برابر کړي.
د امارت اسلامي څخه مغوښتنه ده چې د فارغ تحصیل محصلین ورونو ته د کار زمينه برابر کړي، دوی ته خپل مسلک کې خېخي وظیفه برابر کړي ترڅو د نامید نشي، ناهیل نشي او د افغانستان د پاره یو د خدمت جوګه وګرځي.
د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ غوښتنه ده هم ده چې اولادونو ته په هغو برخو کې چې دوی لوړې زده کړې کړې دي د کار کولو زمینه برابرې شي. قومي مشر حاجی عجب خان وایي
نو خو هغه سعد دوی خوخه او هغه وجپی ورته ورسیږي، هر سړی ته په جلا جلا خپل وجپی رسیږي. یو به انجینر دی، بل به بل شي، بل به بل شي، بل به بل شي. مقصد دا ده چې د افغانستان په ټولو سره جوړ کړو، په ټولو باندې حق لري چې موږ خپل بچیان ورته معرفي کړو او ور یې کړو.
د شخیل آباد ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبداللطیف اموی چارواکي د مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي او په هیواد کې د زده کړو امکانات ډیر کړي.
یمال دغه ټو چارواکو دا هله ده چې تل 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 د دغه نور خلکو ته هم دغه وظیفه پیدا شي او دغه نور په نور خلکو باندې هم دغه تعلیم وکړي او وطن را جوړ کړي او وطن من جوړ شي. د نور خلکو مم دا هله ده چې خپل بچیان دي اول زبیا نور هم دغه تعلیم ته ورکو چې وطن جوړ شي. وطن په قلم جوړیږي، نه په ټوپک جوړیږي.
بل لوري ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د زده کړو د ښو شرایطو او د کار کولو لپاره د مناسبو زمینو د برابرولو په لټه کې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل
د پکتیکا ولایت ټوله اداره انشاءالله په دې لټه کې ده چې انشاءالله ځوانانو ته انشاءالله د کار زمینه برابره کوي. انشاءالله په دې کوشش دي انشاءالله که خدای کو ځوانانو ته د کار زمینه برابروي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د نام نوي له کبله په کې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې د زده کړو او کار په ګډون د ژوندانه ډېریو اسانتیاوو ته پوره لاسرسی نه لري.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش میری تا لان پیغام ثبت کړئ 00422111315.
شمیره بیا تکرارو 00422111315.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د غنمو په کښتونو د ژړی او سرخک په نوم نباتي آفت ګډ شوی او د کروندګرو په وینا که پر وخت مخنیوي ونه شي دغه آفت نورې سیمو ته انتقالېدای شي او د غنمو کلنی حاصلات به زیانمن کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
حق محمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل ټوله ځمکه غنم کرلې، خو اندېښنه یې دا ده چې تازه یې د غنمو په کښ کې د ژړی او سرخک په نوم مرض ورګډ شوی او شایي د نورو کلونو په څیر سږ کال هم د غنمو فصل د دې آفت ښکار شي.
دولت خو نه کښې لا کړې سرخي خو یو مرض دی دلته راځي پر د غنمو باندې، یعنې غنم په 100% کې 80% تاوان ورته کېږي. غنم داسې ده مګر دولت هېڅ مراجعه نه ده کړې د غنم په باره کښې، بلکل نه ده کړې په هېڅ دغه کې. معنا دا دی اوس خو دا مریضي چې راغلې ده یا دا د غنمو یا دا د نورو انسانانو در اوسه ښه شی نه دی کړې. نو دوی وایي موږ یو دغه کوو نو وله والم چې څه به وکړي.
د بسم الله په نوم د دامان ولسوالۍ یو بل کروندګر د ژړی او سرخک په نوم د دې نباتي آفتونو علت د موسمي هوا تغیر بولي.
دغه سرخی چې ده دغه د بنج آواز موږ وایي پیدا کېږي، یعنې د خلکو چې پخوا موږ ته ویلي وایي د بنج آواز خو پیدا کېږي خبره نو دغه ده چې راپورت شي د غنمانو یعنې داسې کې لکه نری وریجې چې را یې وخوري.
په کندهار کې هر کال د غنمو د حاصلاتو ډیره برخه د نباتي آفتونو له امله له منځه ځي، چې د دې ولایت کروندګر سږ کال بیا اندېښنه لري چې که د نوي آفت مخه پر وخت ونه نیول سي او په دې برخه کې حکومت مرسته ورسره ونه کړي کلني حاصلات به یې زیانمن سي. فضل الدین د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی:
غنم کمزوري کوي د کار یې باسي، داسې چې اوس چې دا رقم پاتې شي د وایې شي په اوس خصمېږي که نه نو برخې کمزوري کوي. نو چې خپل سر یې وکړي هغه به نو خامخا تاوان کوي چې یو ترتیب نه وي ور معلوم، یا چې داسې یو ترتیب ور معلوم وي یو څوک یې وښي وکړي دا خو بېخي ښه خبر چې یو موږ ته یو شی راکړي چې دوا یا داسې یو شی چې د غنم دپاره پر وی پاسي یا په اوبو کې ور ایلاکو داسې دوا چې د مرض څه یې وساتي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د نباتاتو د ساتنې او قرنطین مدیر ذبیح الله زیارمل د اصلاح سو تخمونو نه کرل، د کروندګرو له لورې د خپل سرو درملو استعمال او کښتونو ته په زیات اندازه د اوبو ورکړه د نباتي آفتونو لاملونه یادوي، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره د همکارۍ په برخه کې د اوس لپاره څه په لاس کې نه لري.
موږ په دې بخش کې بزګرو ته عامه آګاهي ورکړې ده چې د تیرو کلو په څیر باندې مې دونه امکانات سږ کال نشته دي چې موږ ته په کافي اندازه باندې بودیجه یې چې موږ د ژمي کنټرول یا په ژمي کمپاینونه ترسره کړو. حتی داسې حالات راغلی دی چې موږ دوی ته توصیه کړې ده خو هغه تاوان و هغه موږ دوی ته ویلي چې تاسو په خپله دغه د نسخې په شکل د په بازار کې رانیسئ. دوی ته روزمره موږ عامه آګاهي ورکړې ده، د تشخیص مو یې کړی دی.
په کندهار کې سږ کال پر نږدې 70,000 هکتار ځمکه غنم کرل سوي چې ډیره برخه د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې دي، خو کروندګر یې سږ کال بیا اندېښمن دي چې د غنمو کرل سوي کښتونه به د کال کړې خواري ورپوره نه کړي.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
السلام علیکم، ولایت کندهار نه مې اړیکه نیولې ده. نو طالبان نه غواړو چې موږ ملي بیرغ آزاد شي، نو موږ خپل افغاني او
خبرې کوم لوړو مقاماتو ته دا زموږ خبره ورسېږي. زموږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښنو اوبه راختمې دي. نو زموږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، که لوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي.
الو، زه سردار د بادغیس ولایت غورناشي ولسوالۍ تاسو غواړي چې سلامونه تاسو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشر یې کړئ. دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ بندوو دغه زموږ منطقات بالخصوص زموږ منطقات بادغس ولایات دا چې دی اوبه هم نه لري یو د مرغاو رود دی هغه هم سم رودخانه چې بېدلی دي سوری تنور جل د خلک دی مکاره دی نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشران د دغه تاریال دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایه دا یو ډېر غریب دی تولید دی حتی چې زه خبرې درسره کوم قسم په خدای روزګان یم دا چې خلک ډېر دي چې اوس کورونه پر باندې دي او د پیرلان هم د ماښام ډوډۍ نه لري
زما لخوا همدومره په پاتې خپرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ
په افغانستان کې د سهار اته بجې او دیرش دقیقې شوې یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې لیکلي چې په دې هیواد کې اوسنی حالت ویرونکی دی او که یې مخه ونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي د نړیوال بانک په خبره د 2020 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له درې اوڅه باندې یوه برخه کم شوې دي د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې تیره شپه د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې اتلس کسان ټپیان شوي دي د زابل د امیر روغتیا ریاست چارواکي په ټپیانو کې د درې تنو روغتیایي حالات نازک ښایي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر له نړیوالو ګیله کړې ده چې د اوکراین پر جګړې دومره تمرکز کوي چې د افغانستان په څیر یو شمیر مهم هیواد یې هیر کړی دی تدروس ادانوم دا خبره پرون له جنیوا څخه خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس لارې کړې ده دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپله ټویټر پاڼه ولیکل خپلو هڅو ته په افغانستان کې دوام ورکوي د اروپایي پارلمان یو جرمنی غړي چې کابل ته راغلی وایي دي ته سخت اړتیا شته چې طالبان د نورو افغانانو خبرو ته غوږ کیږدي هغې خبرداری ورکړی که داسې ونه شول د دې په خبره د افغانانو ستونزې به لا پسې زیاتې شي له بله غاړې بیا په پکتیکا کې دیني عالمانو له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي دغو عالمانو پرون په خرنه کې د یوې غونډې پر مهال وویل زده کړې پر نارینه او ښځو فرض دي نو لکه څرنګه چې د هلکانو تعلیم ته پاملرنه کیږي د نجونو زده کړو ته دې هم توجه وشي تر دې مخکې په کابل مزار شریف او هرات کې هم دیني عالمانو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه د پاکستان نوی صدر اعظم وای اسلام آباد غواړي له هند سره روغه وکړي شهباز شریف خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د مبارکۍ د پیغام په ځواب کې ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په ګډون د ټولو شخړو پر سر د سوله ییزې حل لارې غوښتونکی دی او روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړو بندیز لګولی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنګټن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلي چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو یې د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی وو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل نورو بندیزونه په پام کې دي په ورته وخت کې روسیې د کاناډا د سنا پر 80 غړو ورته بندیزونه لګولي او ویلي دي چې نور اقدامات هم په نظر کې نیول شوي او په پاتې برخه کې نیمه نړۍ او د بشري او اساسي حقوقو اونیزي خبرونه خبريږي
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی شي د بیلګې په توګه له زده کړې څخه لری پاتې کیږي له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بیولی تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې آن د مارک تر بریده رسیدلی شي په ماشومتوب کې د نجونو وار کړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود وو خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړي ته وږي کې د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو کو کاختي او نسي او ارس ډیر راغلی ده
په مخکې نظامو کې هم وله، خو په هغه کې دومره نه وله لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي، خلک حتی دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل زړه شوټه پیسو باندې دی خرڅوي.
کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، نړیوالې مرستې ډېرې محدودې شوې. له بلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله، هغوی بیکاره شول، نو ځکه بېوزلي او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د بېوزلو کورنیو په شمېر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمېر خلک د پیسو په بدل کې وړي لونه ورکوي.
چې رښتیا سي اوس خو کاختي او نیستي او هر څه ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کې هم وله، خو په هغه کې دومره نه وله لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي، خلک حتی دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل زړه شوټه دی په هېڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال چې شا بعضې درلودې بانکو کې، هغه چې راواخبي سي هغه بل هفته نیولاړی سي، ماشونه قطع سوله، خلک در په دره سوله، بېچارهګان سوله. دا واضح خبره ده، سل په سل ځوانان نجونې، کوچنۍ نجونې او شپږ ژیرو خلکو ته ورکوي. وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، یا خدای نخواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسي، د عمر دپاره هغه پریشانه سي، د اعصاب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پسې راواخه بېچاره در په دره سي، ژوند زندګي تباه ورباسي.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي، دا چې د ګډ ژوند په چارو نه پوهیږي، د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوې، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
وړکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یوه هغه یې واده کړه. زه وخت په خانه کې وم، دی ورته شیرین خوري کړې وه. بیا هغه چې واده دی، بیا یو ورځ مکه نه در وستلم. بیا هم چېرته د چا د یو د ورځې چې راشي د پلار کره یو د دې فکر په بله شي.
د کابل اوسیدونکو نجيبه بیا وایي چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څه نه وو، نو ځکه یې پلار د پیسو په بدل کې سپینسري سړی ته واده کړه.
سنه 13 سالگی عروسی کردیم و خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست، باز ما را به نفر از ما کده بسیار
که دیر لسکلنه می واده کرده دی، ځکه چې پلار می ما او زما نور خوین دورونو تا دوده نشوی را کولی. سو ورازی خپل خپلوانم رسته وکړه، اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبور شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده میتانم نه غیر از می کار خانه.
هغه انجونی چې په ماشومتوب کې ودیږي، ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختی ور باندې تیریږي، د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پروانی مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنۍ باید راسره کول چې تیمه چیغه کړه، چیغه یې چیغه مېړه مې راته راغی چې لرګی راته وخدس نې ودربولم. زما سره داسې بعد لرې مه کوي، خسر به مې ان خولې مره باندې ولګولې، په سپینګرې خسر مې وداسې په دا پخه خولو را ولګوله. دا ګورې
Thank you. د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د هغې نجلۍ آینده ته خرابوي، هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي وایي هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار دې راباندې خرڅ کړې، او دغه ولګه په موږ هم راغلې ده، په نور انسانانو هم راغلې، خو داسې حالات نه ده راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده، داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله، چا راوړې هم نه ده، او موږ خپلې ورځې تېرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅه کړله په دوی باندې دا لاره نه ده، ځکه چې دا خو د پنځه ورځو شوله ودې خوړله، بیا آینده څنګه کې.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخته صدمه ویني. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل له نجونو څخه د ماشومتوب خوږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپاهانو په اند کې واده په وخت ترسره نشي، کولی شي د ماشومتوب خوږې تجربې، هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم یې ترلاسه کوي سلبي کې یا د هغه خنډ وګرځي. د افغانستان د مدني قانون له مخې هغه کسان چې ټیټ د 13 کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو له مخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي، او په راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمېرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی، چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلی نه دی، او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټران هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کېدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټره شالا یعقوبی د 14 کلن نجلۍ په اکله وایي چې د نیکه په عمر سړی ته واده شوی وه.
یو شپاړس کلان یا پنځلس کلان و، داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم، هغه څه نجیګ و، لکه د بابا سره خپل د نیکه سره چې هغه وکړي واده وکړي، دومره جلۍ غوښته چې جدا شي. دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه، او بعد هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو، لاړو خپل کور ته، فامیل اخیستی او خپل قصۍ وکړو، نورو ماشومان درلودو، د خپل اول خزینه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو، دا خپله دا جلۍ هم ماشوم و اول چې دا خپل دې ته هم ضرورت درلوده چې دا باید څو کاله نور خپل مور پلار کړی اوسي. دا یو زور سړی سره واده کړی و، اصلا آماده نه و، هغه ډیره اجازه نه لري چې دلته راشي، حتماً په یواز ورسره یې دی، نشي کولی چې خپل ټوله قصه موږ ته وکړي. نو لک لک چې خپل قصه وکړو، دوی واده کیږي، اول دوی آماده نه دي چې هغه خپل مور شي، او که دوی حمل واخلي خونریزي ورته پیدا کیږي، اپراپ شو پلاسنتا، پلاسنتا پریویا یا ایکلمسیا، فشار دوی پیدا شي چې جیک شي، او دوی ډیر خطر ته مواجه دي. او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شودي ورکي، یا هغه وخت هم کېدای شي د دې ته ماشومې سوی تغذی راشي، یعنی د فکری د دماغي له وجې نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنې کام دی، نشي کولی چې خپل د ماشوم صحیح وروزي. او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسیدلی هغه په هر شي پوهیږي، خپل ماشوم ته رسیدای شي چې ماشوم سره رقم تغذی کې یا سره رقم اوپالی، او دوی د هغه لحاظه دوی آماده نه دي، ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري، کېدای شي چې د خپل مور سوی تغذی شي او ماشوم سوی تغذی تاغ شي.
د اسلام له نظره هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظر فقر باید د دې لامل نشي چې ماشومان پکې قرباني سي، او اسلام خرڅول د خزي او پیسې اخیستل په خزي باندې په اولاد باندې امدا رقم په یو ماشوم باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلا وسیله نشي، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده، حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه او هیڅ بها د انسان ارزښت پوره کولای نشي د آزاد انسان. نو ځکه دا ځینې خلک چې فقر بهانه کوي خپل لورګان خرڅوي او خپل خویندې هر څوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅوي، شرعاً دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي، اصلا په اسلام کې ناروا کار ده او اسلام سره ستره جفا ده. پلار حق لري، خو دې حق معنا دا نه ده چې دا به خپل لور خرڅوي او خپل لور به پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دیغه په مقابله کې به رشوت او بډه اخلي، یعنی د لور خرڅول کپ ولور پونومي ک قلین ورته وایي ک هر نوم د بل ورته یادې د لور او د خور او د بل هر المسای یا هر څوک چې د انسان دیغه په قیمومیت کې د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستی کې او انسان دیغه ولی امري او دای په غیبه نه پیسې اخلي، شرعاً حرام ده. دا نه فقر دی بهانه کېدلی سي او نه بل نه بل نه بل، بلکې واده یو هغه عقد ده چې هغه په خوښۍ سره ترسره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي، یعنی ولور په نوم یاد نور نمونه باندې یا تویانا یا بل څه شي دا پیسې نه وي. او ځینې خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅوي، دا شرعاً حرام ده، ځکه رزق دی الله په لاس کې ده. الله وایي نحن نرزقهم و ایاکم، روزی منګه ورکو، تاسو روزی منګه ورکو، رزاق الله رب العزت ده. او اولادونه باید بهانې د فقر یا د نور بهانو نسی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې نجونې او میرمنې د ستونزو قرباني نشي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که د خپرونې په اکله له موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224141. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
پاس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، دا ونی د برابرۍ او مساواتو په اصل باندې غږیږو او په خبرونه کې ملما هم لرو چې محترم محمد زاکر ملکزای د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې غړی. ملکزای صاحب، په پیل کې قدرته وایي چې د برابرۍ او مساواتو اصل یعنی څه؟
ډیر مننه قدرمن. د مساواتو او د برابرۍ اصل د مفهوم په مورد کې د برابرۍ اصل یو پراخ حقوقي اصل دی چې د برابرۍ اصل په لومړي سر کې نړیوالو قوانینو او سیاسي تاریخ طبقاتو کې او د سیاسي تاریخ په اوږدو کې دا اصل چې دی دا کلمه یو لاتیني مخینه لري او د دې مخینه پر اساس باندې دا د اکوالایز کلمې څخه اخیستل شوی په معنا د انډول، یو شان او مساوي واحد وزن په مفهوم دی. او کچیر په اصطلاح کې ورته زیر شو په ټولنیز یا انفرادي توګه د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نظر کې نیولو پرته په ټولنه کې د واحد او برابر حقونو او وجایبو د لودونکو دي د برابرۍ اصل معنا ده، یعنی ټول افراد واحد او برابر حق د لودونکو دي.
په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د برابرۍ او مساواتو اصل ته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړئ.
مننه. کله چې په نړیواله کچه باندې د نړیوالې ټولنې یعنی د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجموعې په رامنځته کېدو سره او د نړیوالو حقوقو او مکلفیتونو د ایجاد په برخه کې فعالیتونه تر سره شل. ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه آغاز او شروع کړل په دې اساس باندې 1948 کال څخه وروسته بشری حقوقو نړیواله اعلامیه خپره شوله او د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجموعي له لوري رامنځته او ایجاد شوله او دا د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شوله. په دې اساس باندې د نړیوالو د بشری حقوقو د نړیواله اعلامیه پر اساس باندې د برابرۍ اصل رامنځته شو او د برابرۍ اصل په مورد کې مشخص واضح تصریح قانون ایجاد شو.
ملک زی صاحب، راځو ملي قوانینو ته. چې په ملي قوانینو ته د برابرۍ او مساوات اصل ته یعنی کومه اشاره شوې ده کنه؟
په ملي قوانینو کې هم د مساوات اصل د برابرۍ اصل په مورد کې قانون موجود ده، مشخص ده او د دې اصل په مورد کې واضح ماده پیشبینی شوې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د دریم فصل دویشتمه ماده صراحت لري چې د افغانستان ټول رتبه نارینه او ښځینه د قانون په وړاندې مساوي حقونو درلودونکي دي. نو نوموړی ماده واضح مشخص تصریح صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع که هغه نارینه وي او که ښځینه وي د مساوي حقوقو درلودونکي دي. هیڅ راس هر ډول نژادی، قومی، سمتی، جنسیتی تبعیض د دوی په وړاندې معنا ده. ټول اتباع د افغانستان واحد او مساوي برابر حقوق درلودونکي دي.
کور ودان ملک زی صاحب، سره له دې چې تاسو البته یادونه وکړه چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې د برابرۍ او مساواتو اصل باندې ډیر تاکید شوی ده چې انسانان سره مساوي حق لري. په افغانستان کې د موضوع ته څنګه ارزوئ چې دلته تر کومه حده پورې دغه اصل تطبیق شوی ده؟
د برابرۍ اصل، د تساوي حق، د مساواتو اصل په افغانستان کې دلته چون د افغانستان د خلکو د تحصیل کچه یو اندازه ښکته ده، هغه په معیاري ډول باندې د دوی تحصیلات لوړ نه دي، نو دا د افغانستان د حاکمو حکومتونو او دولتونو مکلفیت او وجیبه ده چې هر ډول نصوص وي، قوانین وي، پرنسپونه وي، هغه باید خپل ټول ملت ته که په هر وسیله وي، که په هر اسباب باندې وي، دا ورسوي، هغوی ته ابلاغ کړي، هغوی ته اخبار کړي. متاسفانه چې دلته ځینې حقوق چې هغه ملي دي که نړیوال حقوق دي، لکه د تساوي او د برابرۍ اصل په شان باندې دلته خلکو ته نه دي رسول شوي، ابلاغ شوي نه دي، نو تر دې دمه پورې نتیجه منفي ده.
په ټولنه کې څنګه د برابرۍ او مساواتو اصل تطبیقېدلی شي؟
که چیرته د تساوي حق، د برابرۍ اصل ملت ته ابلاغ شي، کورونو ته ورسیږي، د خلکو کورنیو ته ورسیږي، د کورنیو غړو ذهن د تساوي او د برابرۍ حق په مورد کې خلاص شي، هغوی په لومړي کې چې په کور کې چې کوم یو هغه د تساوي حق په مورد کې دی، لکه د خویندو او د ورونو ترمنځ تحصیل تساوي حق دی، د تعلیم تساوي حق دی، د تربیې تساوي حق دی، سالم محیط کې د کار د ایجاد تساوي حق دی، که دا په هرې کورنۍ کې تطبیق شي، که په هرې کورنۍ کې دغه مورد اصل رایج شي، نو ټول ملک کې دا تطبیقیږي، ټول ملک رعایت کیږي، ستونزه حلیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې تر دې مهاله پورې د تساوي اصل، د مساواتو اصل تطبیق شوی.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ټولنې د وګړو ترمنځ د برابرۍ اصل مراعات نشي، کوم مشکلات پر راولاړ کی؟
هر کله چې په یو ټولنه کې د مساواتو، د برابرۍ اصل له منځه لاړ شي، دا تطبیق نشي، دا پلی نشي، د ټولنې ټول وګړي په انفرادي ډول باندې د خپل کار روزګار په موخه ځي، په اتفاق ډول باندې په دستجمعي او واحد توګه باندې د هیواد یا د ټولنې یا د هغه د جامع د پرمختګ سبب نه ګرځي، هغه د ټولنې د ثبات، د امنیت، د پرمختګ، د پیشرفت د ټولو څخه یو قوي دلیل چې دی هغه د مساوی او د برابرۍ اصل دی، د اتفاق اصل دی، د متحد او یووالي اصل دی. نو په دې مورد کې د برابرۍ اصل د عدم تطبیق په مورد کې تر ټولو مهمه خبره چې ده یووالی، اتحاد او متحد کېدلو نقطه له منځه ځي. هر کله چې د متحد کېدلو اتفاق نقطه له منځه لاړ شي، ټولنه د بدبختیو سره مخامخ کېږي.
مننه کوم ملک زی صاحب. رضو اسلامي قوانینو ته چې اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
په بشري ژوندانه کې ټولو قوانین ته په کتو سره د تاریخ په اوږدو کې ټول قوانین، وضعي قوانین چې رامنځته شوي دي، هغه د ستونزو سره مخامخ دي، هغه ابطال شوي دي، باطل شوي دي، تعدیل شوي دي، مدغم شوي دي، له منځه تللي دي، بقای نه درلودله. د نور قوانینو پر اساس باندې یو حاکم دولت د بل حاکم دولت وضعي ټول قوانین له منځه وړي دي. اما شکر فضل د خدای مونږ مسلمانان استو، او قرآن عظیم شان، شرعي نصوص، هغه پایداره قوانین دي چې د قیامت تر ورځې پورې حاکم، پایداره او استواره وي. او اسلامی نصوصو، شرعی نصوصو، قرآن عظیم شان، نبوی احادیثو، اجماع، اجتهاد، قیاس، د انسان د بشریت د ژوندان د بقا لپاره هر څه مشخص کوي چې تساوی حق لپاره یې هم خورا اجرات کړي.
ډیره زیاته مننه ملک زیاسه. په پای کې ستاسو نظر غواړو.
هر کله چې د برابرۍ اصل، د مساواتو اصل په مورد کې موضوع رامنځته کیږي او بحث پرې کیږي، فقط د برابرۍ اصل په مورد کې در ټولو مهمه او واضحه خبره دا ده چې ټولو ته اړینه ده دا موضوع مطرح او مشخص شي چې په ټولنه کې ټول وګړي او افراد په مساوي ډول باندې د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نیولو کې پرته د دې ټولو مواردو په محو کولو سره د واحد برابر حقوق او واجب درلودونکي دي.
درنو دوستانو، تاسو د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړي محمد زاکر ملکزي خبرې واوریدي. دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.
دے